زهرو کاروان.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې ساش کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سولو کې شل کم سوی دی، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د کابل ولایت پولیسو 300 کیلوګرامو ډیر نشي مواد له څلورو کسانو سره یو ځای نیولې دي. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې په ارغندۍ چوک کې دوه تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه هیروین له یو ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې هم دوه تنه نیول شوي چې غوښتل یې 3 کیلوګرامه نشي مواد په کورلا موټر کې کابل ته قاچاق کړي. په تیرو درې اونۍ کې دا څلورم ځل دی چې د کابل پولیس نشئی مواد او قاچاق کوونکي په داسې حال کې نیسي چې غوښتل یې نشئی مواد له ګاونډیو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي. په هرات ولایت کې 10 تنه نشئی مواد وسوځول شول. د هرات ولایت امنیه قمندان امین الله امرخیل د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنیو ته وویل دا مواد په 323 بیلابیلو عملیاتو کې د 1396 او 1390 کلونو په بهیر کې نیول شوي چې 442 کیلوګرامه هیروین، 980 کیلوګرامه تریاک، 348 کیلوګرامه چرس، 329 کیلوګرامه شیشه او 10 لیټره کیمیاوي مواد پکې شامل دي. دغه ډول د هرات د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حمیدالله نصرزاده وویل تېره اونۍ هم یو شمېر قاچاق کوونکي نیولې دي چې له هیواد څخه بهرې هیروین قاچاق کول.
پنځه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې د هرات له هوایي ډګر څخه د هیروینو 268 کپسولونه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي چې د تلاشۍ پر مهال په ګذرې ولسوالۍ کې ونیول شول.
دا یادونه ورده چې په تیر یو کال کې په مجموعي ډول په دې ولایت کې د نشي موادو 445 قاچاق کوونکي نیول شوي چې د دې جملې څخه 15 ایرانیان و خځې او وی ماشومان دي. د ننګرهار پولیسو 300 کیلوګرامو ډیر نشي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر وایي د نشي موادو یو قاچاق کوونکی په داسې حال کې نیولای چې غوښتل یې 109 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له سرخرود ولسوالۍ څخه د جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په بهسود ولسوالۍ کې 50 کیلو او 1500 ګرامه چرس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول او په دې توري یو تن هم نیولی دی. دوه تنه قاچاق کوونکي له هیواده بهر د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سرحدي پولیسو قومندانۍ رسنیو ته لیږلي راغلي دي چې دې دوو کسانو غوښتل په دوو بیلابیلو پیښو کې 6 کیلو او 306 ګرامه هیروین په خپلو خېټو او انارو کې هند ته قاچاق کړي چې سرحدي پولیسو ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په زابل ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو په تور 15 کسان نیول شوي چې 3 ښځې دي. د زابل ولایت د امنیه قمندانۍ کمیسار محمد مصطفی مایار د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د 15 کسانو غوښتل 10 کیلوګرامه هیروین د زابل ولایت للارې له هیواد څخه بهر قاچاق کړي چې پولیسو له نشي موادو سره یو ځای ونیول. تورانو کسانو غوښتل چې دا مواد له هیواده بهر قاچاق کړي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ساش کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سولو کې شل کم سوی دی.
په حقیقت کې د نشي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی دی.
په پکتیا ولایت کې له 15 کالو راهیسې د کوکنارو کښت صفر سوی دی، خو پکتیا ته د دې شکار په بدل کې د بدیل معیشت مرستې نه ورکول کیږي. په دې اړه راپور لرو.
چې تقریبا 15 کاله کېږي کم و زیات چې دغه امتیاز نه ورکول کېږي، یعنی هغو ولایتونو ته چې هغلته کوکنار کې صفر.
د انجینیر اسدالله کاموي په نوم له یو معلول سره مرکه لرو. دی وای چې د معلولینو په مرسته د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام لري.
زه رسمي ماموریت لرم، په ماموریت کې چې کومې پیسې ګټم هغه پیسې به په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم.
د لغمان ولایت دیش کلن سجاد کلک هوډ کړی چې نشه پرېږي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
کله نشیان شو ا د کاروبار او سیلم لاړم تیبارم لاړو، بس د خدای د لارې نه د انسان توب نار څه نه وردول.
او د خپلونې په پای کې ډرامه هم لرو. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشې موادو تولید کم شوی دی. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت په سلو کې شل کم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره شوي راپور کې د نشې موادو په برخه کې د امریکا مرستې بې نتیجې بلل شوي او د نشې موادو په کښت او تولید کې د ډیروالي خبره هم یاده شوې ده. خو له نشې موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید اندازې ته په کتو سره دا مرستې ډېرې لږ دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو سازمان له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC به ډیر ژر د 2013 میلادي کال د نشې موادو د کښت او تولید د سرنګوالي په اړه راپور خپور کړي. خو په دې برخه کې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت او تولید کم شوی دی. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي مخ پر روان میلادي کال کې په هغو شپږو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین وکړ چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل.
امسال ما یک کاهش خیلی خوب
داریم. سکل د کوکنارو کښت کم شوی دی. په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت 40% کم شوی او د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه ډول د کوکنارو د کښت په اړولو کې په هغو شپږو ولایتونو کې ښې لاسته راوړنې لرو چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل. کوم راپور چې سیګار نشر کړی دی له نشې موادو سره د مبارزې وزارت له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې تر 250 میلیونو ډالرو لږ مرسته لګولې ده. د کومو پیسو راپور چې سیګار ورکړی دی ښایي دومره پیسې به لګول شوي وي، خو دا ټولې پیسې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت سره په همغږۍ نه دي لګول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل. دغه ډول په روان کال کې هم په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي دي، خو په دې ولایت کې روانې جګړې د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین ټکنی کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیرو کلونو په پرتله 4 برابره ډیر شوی دی. د سیګار په راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې 8.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې اوسط ډول د ورځې پر سر 1.5 میلیارد ډالر کېږي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر اشرف ناصری بیا له نشې موادو سره د مبارزې پروګرامونو ناکامي د کوکنارو د کښت او تولید د ډیروالي لامل بولي او زیاتوي چې باید له نشې موادو سره د مبارزې ستراتیژي په بشپړ ډول عملي شي.
د کاچاک مخنیوي کې موږ پاتې راغلی یو. دویمه مسله دا ده چې موږ د احکام ته بدیل کښت پیدا نه کړلو. په حقیقت کې موږ د نشې توکو د ستراتیژۍ او تطبیق پله د دولت پاتې راغلی ده.
سیګار خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید دوام په افغانستان کې تروریزم غښتلی کوي، د مالی فساد لمن نور هم پراخوي او افغانانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. د سیګار ادارې رئیس د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې باید نورې هڅې هم وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د نشې موادو موجودیت د امریکا د فعالیتونو مخه نیسي.
محمد ایاز تر نکو چې د کوکنارو د کښت او نشې موادو په تولید کې د کموالي په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهار شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس پکتیا ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو. د پکتیا ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی، خو تقریبا 15 کاله کېږي له بزګرو سره د هغو مرستو لړۍ درېدلې چې د مرکزي ادارې لخوا ژمنه ورسره سوې وه. د پکتیا ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي 13 کاله کېږي چې په پکتیا کې د ولایتي شورا او بزګرو ترمنځ پرېکړه وسوه چې بزګر به تر دې وروسته کوکنار نه کوي او مرکزی اداره به له دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. اوس چې د مرستو دا لړۍ بنده سوې، د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې داسې نه وي چې بزګر بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. په دې اړه په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
13 کاله مخکې د پکتیا ولایت د ولایتي شورا قومي مشرانو او کروندګرو ترمنځ پریکړه وشوه چې کروندګر به کوکنار نه کوي. هغه و چې د دې پریکړې له مخې په پکتیا کې د کوکنارو کښت صفر شو او مرکزی ادارې د دې کار په بدل کې له پکتیا ولایت سره د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو لړۍ پیل کړه، خو تقریبا 15 کاله کېږي چې د مرستو دا لړۍ درېدلې ده. د پکتیا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ښاغلی ډاکټر حفیظ الله احمد زیا ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې اوس کوکنار نه کرل کېږي، خو یوازې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې بنګ کرل کېږي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. ښاغلی احمد زیا زیاتوي هغه ټاکلي اندازه پیسې چې پخوا دوی ته د کوکنارو د نه کرل کېدو په مقابل کې ورکول کېدې اوس نه ورکول کېږي.
تقریبا 15 کاله کېږي کم و زیات چې دغه امتیاز نه ورکول کېږي، یعنی هغو ولایتونو ته چې هغلته کوکنار کې صفر وي، حتی له هغو ولایتونو ته هم یو څه پیسې ځانګړې شوي وي چې هغلته د تخریب دپاره به پیسې ورته ورکول کېدلې چې کومو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل. نو په دې کې زه دوه اړخه زوب کې وینم چې نه کې یو خو نړیواله ټولنه ده چې اوس یې خپل عدیز له کومې همکاریانې چې افغانستان سره د مخدره موادو ضد مبارزې په برخه کې دا درېدلې دي. دومه برخه یې په افغانستان کې وینم، ځکه داسې یو ښه کلک مدیریت ونه سوی کړی.
د نشه یي موادو ریاست لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ښو فعالیتونو یا جی پی آی پروګرام له لارې په پکتیا کې نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست ته تر 2015 میلادي کال پورې په کال کې 1,000,000 امریکایي ډالر د امتیاز یا انعام په ډول ورکول کېدل. د چارواکو په خبره د دې پیسو ډیره برخه د ولایتي ادایو او بزګرانو په خوخه په عمل منفع پروژو باندې لګول کېده. اوس چې د مرستو دا لړۍ بنده شوي، د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې که پکتیا ته بیرته د امتیاز ورنه کړل شي، امکان لري چې بزګر بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي ممتاز کرخیل ازادي راډیو ته وویل پکتیاوالو 13 کاله وړاندې له حکومت سره ژمنه کړې وه چې په خپلو ځمکو کې به کوکنار نه کوي، او اوس هم پر خپله ژمنه ولاړ دي، خو اړوند دولتي ادارو پر خپلو ژمنو وفا ونه کړه او 4 کاله کېږي چې پکتیاوالو ته دا امتیاز نه دی ورکول شوی.
کله مخکې پکتیاوالو ژمنه وکړه چې موږ د دې بوټي سره د زړه له کومه مبارزه کوو، نن ثابته کړې چې پکتیا کې یو بوټی نشته. په هغه نهادونو چې بیا مبارزه کوي او بیا شعارونه ورکوي، شعار دې په عمل کې پیاده کړي، زموږ دیکانان دې ته بیا مجبور نه کړي چې په د یو لویش ځمکه کې چې د یو پکتیا اصل نه چې د اوبو قیمت نشي پوره کول، همدغه بوټي تلاش بیا تر کړي.
پکتیا غرانی ولایت چې زراعتي ځمکې لک دي، ځکه نو بزګران تل هڅه کوي چې په خپلو ځمکو کې داسې څه وکړي چې ډېره ګټه ځینې ترلاسه کړي. همدا لامل و چې ولسیزه وړاندې پکتیاوالو د کوکنارو کښت ته مخه کړې وه.
او اوس به د یوې داسې مدني ټولنې حال درکړو چې د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د معلولینو یوې مدني ټولنې هوډ کړی چې د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په تېره بیا ځوانان د نشي موادو له زیانونو څخه خبر کړي. د دې مدني ټولنې مشر انجینر اسدالله کاموي ازادي راډیو ته وویل د دوی هدف دا دی چې عام خلک په تېره بیا معلولین او ځوانان د نشي موادو په زیانونو باندې خبر کړي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ښاغلي کاموي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د دې پروګرام انګیزه څه وه.
په افغانستان کې تقریبا درې نیمې لسیزې جنګ د دې باعث شو چې افغانستان ته ډېر ناورین او بدبختۍ چې دی رامخه کړي. نو دا چې زه زما کورنۍ موږ معلولین یو، معلولیت یو درد دی. نو د دغه درد په اساس باندې د مخدره توکو د استعمال کوونکو د حالاتو موږ نږدې خبرېږو، ورسره کینو، ناسته ولاړه لرو. نو په همدغه اساس باندې درد او درک را پیدا شو چې د مخدره توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې موږ کوټلي او ګړندي ګامونه واخلو.
تاسو د دغه عامه پوهاوي لپاره څه ډول تشکیل لري؟
زه او زما مېرمن اکثره موږ د معتادینو کورونو ته ورځو، زما مېرمن چې دوه پخې نه لري او لاسونه یې ټوټه ټوټه دي، همیشه هغه د خویندو سره کینی، زه د نرانو سره کینم، خپل ژوند ورته تشریح کوو او د هغوی سره دا مسایل شریکو چې تاسو الحمدلله جوړ خلک یاستئ، هغوی تشویق کوو، زو شفاخانو ته د هغوی کورنیو ته دا قناعت ورکوو چې دوی کولی شي چې خپل نارمل ژوند ته رجوع وکړي او نارمل ژوند ته راشي. نو په همدغه اساس هغوی په موټر کې کینو وړو یا شفاخانې ته، او د هغوی د تداوی په برخه کې، د هغوی د کاریابۍ په برخه کې اقلا موږ خپل غږ جګو، ځکه د موټر سره شپږ و کسان د کورنۍ چې د هغه بې سرپرسته کېږي. نو په همدغه اساس خپل مسؤلین د حکومتي چارواکي هغه دوی ته واداره کوو چې اقلا یو معتاد ځان سره د تداوی نه وروسته اجر ونیسي، یو معتاد که تحصیل یافته وي هغه د ځان سره مامور ونیسي، یو معتاد خصوصي سکتور ته معرفي کړو تر څو هغه نارمل ژوند ته رجوع وکړي، د هغوی کورنۍ بېرته د دوی د منافعو نه برخمن شي.
یو شمیر معلول معتادین هم لرو، د دوی د نشو علت پڅ کې ده، ولې دوی معتاد شوي دي؟
معلولین ټولنې د نورو اقشارو په نسبت باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. معلولین ته کاري فرصتونه نشته دي. ډېر لوستي معلولین پیژنم چې هغوی همدا مهال چرس کې چې کله ورسره کینو وایي چې زه څه شی وکړم، ما ته بچیان را په غاړه دي، زه ډېر قوي روحي فشار سره مخ یم. او حکومت هم ورته خاصه توجه نه ده کړې، سره د دې قوانین په دغه برخه کې صراحت لري. همدارنګه معلولین چې دي هغوی په اجتماع کې د انزوا او تجرید خواته تللي دي، په ډېرو بدو الفاظو او القابو یې خلک یادوي، حتی څوک خور لور ورته نه ورکوي، خلک ته کرکه کوي چې دا زمونږ بشري عواطف هم د پښو لاندې کوي او اسلامي رسالت هم چې دی نه ادا کوي. که چېرته نالوستې معلولې هغه د حرفې لپاره لاړ شي، چېرته موچیتوب زده کړي، خیاطي زده کړي، نور بعضې کارونه دي چې هغه نالوستې معلولین لپاره مناسب دي. د افغانستان د معلولینو او د شهیدانو د ورثو د قانون مطابق نولسمه ماده وایي چې لږ تر لږه 5% معلولین په لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصي پونتونونو په تشکیلاتو کې ونیول شي، مفت او رایگان درسونه وایي. نو په دغه اساس باندې د لوړو زده کړو وزارت هم چې په خپل برخه کې پاتې راغلی، د معلولینو لپاره تحصیلي فرصتونه نه دي مهیا کړي، د معرفت په برخه کې د پوهنې وزارت هم پاتې راغلی، د معلولینو لپاره د لاسرسي وسایل نه دي پیدا کړي، او د دوی د بیرغونې په برخه کې د افغانستان حکومت رغنده او کوټي ګامونه واخلي. لشک پرته تعلیمي، تحصیلي، صحي او کاري فرصتونه د معلولینو ته مهیا نشي، نو د معلولینو د معتاد کېدلو یا روغ دي کېدلو ګراب به ورځ تر بلې زیات شي.
آیا معلول معتادینو ته هم تاسو عامه پوهاوی ورکوئ کنه؟ که عامه پوهاوی تاسو ورکوئ، نو له نورو معتادینو سره توپیر په څه کې ده؟
له شک پرته چې کله موږ د معتادینو یا روغ د ورونو خویندو کور ته ځو، زما مېرمن او زما کاري ټیم زموږ سره وي، نو دا هغوی سره چې کله موږ خبر کوو د نورو روغ دو چې هغوی معلولیت لري، د هغې په نسبت معلول زموږ خبره خاوري. ځکه کله چې معلول ګوري چې زما د مېرمن پښې پلاستیکي دي، کله چې زما سره همسا ګوري، هغه یو نوی تمایل خبرو اورېدلو ته ښیي. نور معتادین هغوی ډېر جدي، ډېر قاطع او اکثر وخت د تیښتې په حالات کې نه غواړي چې خبره واوري.
دا عامه پوهاوی پروګرام سیده دا مالی، تخنیکی او مسلکي زده کړو ته هم ضرورت لري، دې برخه کې لګښت هم ضرورت لري. تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي؟
زه رسمي ماموریت لرم، په ماموریت کې چې کومې پیسې ګټم هغه پیسې بیا په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم. همدارنګه زما مېرمن په کور کې خیاطي کوي، او دغه د خیاطۍ لګښتونه موږ په دغه ټولنه کې جدي مصرفو. زه مې همیشه مېرمنې ته دا قناعت ورکوم، زور ته هم چې د نړۍ ریکارډونه او تاریخونه چې چا ګټلي دي، هغوی خپل لګښتونه کړي دي، هغوی کورونه خرچ کړي، هغوی جایدادونه خرچ کړي، ولې د ټولنې درد د ځان سره چې دی دا کم کړی دي. په دغه برخه کې موږ هیڅ چا تر اوسه نه سپورټ کړي یو، نه حمایه کړي یو، ولې که موږ قوي سپورټر پیدا کړو، قوي حمایهګر پیدا کړو، زه تاسو ډاډ درکوم په دغه برخه کې موږ معلولین ډېر مومد او مؤثر واقع کیږو.
نور ادارې هم د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي، ستاسو د عامه پوهاوي لارې چارې له هغوی سره څه توپیر لري؟
نور ادارات هغوی اکثر وخت پریزنټیشن جوړوي، ورکشاپونه او کانفرنسونه جوړوي، ترانسپورټ مصارف ورکوي، دا ټول سہولت نه وي. موږ د روغ د کورونو ته ورځو او هغوی ته او د هغوی کورنۍ ته ډاډ او تسلیت ورکوو، او د هغوی په معالجه کې عملاً چې اقدام کوو، د هغوی کورنۍ دې ته واداره کوو چې یو روغ دی معلول او یا غیر معلول په موټر کې کینو یا شفخانی دی وی سوال ته په بنوبته شکل باندې انت شامل کو.
د نشي مواد په برخه کې د عامه پوهاوی په اړه مو د یو مدني ټولنې د مشر انجینر اسدالله کموي سره د محمد ایاز تنک مرکه اورید او اوسته خاطرې واردی. د لغمان ولایت دیرش کلن سجاد په پاکستان کې د موټر چلولو تر څنګ د ټوکرانو کاروبار هم کاوه چې په دې وخت کې په نشو اخته سو، خو څو کاله وروسته یې وغوښتل چې نشه پرېږدي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستري دی. دا چې سجاد څنګه نشه د نسوارو څخه پیل بیا تر هیروینو پورې ورسید او اوس یې ولې اراده کړې چې نشه پرېږدي. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
اول ځل خو یې سر د نسوارو نه شروع کېږي. نسوار یو سوخ مې چې وکول بیا خوند لاړ بس یو خټه غوندې شونو. بیا سګرټ شو، سګرټو نه پس چرس شو. نو همدغسې یوه شپه مې چرس نه و، بس یو ځای ته لاړم هلته چې هغه نازي پوډر وایي، وایي چرس خو نه لرو مازه نن شپه دا پوډر و. ا پوډر مې چې ول ځای را کې ونیو، بس چرس مې پرېښود عملي شوم. نشې مخکې زه خپله ډرایور ومومه، دا کوریا او چینایي کپړې به راتلي، دې کار مې کاو. خو چې کله نشیان شول د کاروبار او سیلم لاړم تبار هم لاړو، بس د خدای د لارې نه د انسانتوب نار څه نه یې غورځولو. په دې چې پوه به شو چې دا پوډري ده، یعنی کتاب ورته د 200 کار په سلم کاو، هغه در باندې نه کاو. مونځ او دس نه خطا کړو، کار روزګار نه خطا کړو، خپل همت غیرت نه خطا کړو. دا درته نه محسوسیږي چې یا مې اولاد یا کور کلی غم خادي یس. همدغه تا ته غټه خبره چې کپالا لی کپارام کپاره لارې، بس پله نشو. ډېر د انسانتوب نه خلاف کارونه مکړل، پردي مال ته سترګې پټې کړې چې دا څنګه پټ کوو. ډېرو نه همدغسې موبایلونه وړي دي تینه، نو د لس شل زرو شی به هم تینه وی وړ، هلته به هم زر یو نیم زر خرڅ کړ. که زر روپۍ به وی وروره، بیا به په مغه زر ټولې والې په همدې شیشو پوډر وو. که 1500 به هم ټولې والې. د ما یو زوی مکتب وایي، نو یو ورځ مکتب ته نه ځي، سبا یې ټیم ده. خو ما ورته نارې بیم هل څنګه نه ځي، وایي هلته مکتب کې ما ته خلک وایي چې زه چا باندې لاس ځیکم کفتان ده کنه. دا یو بل ته وایي د پوډري زوی ده او مونږ باندې بدماشي کوي یا لاس ځیکي. نو دغې خبرې ما ته ډېر زور راکړ، زړه یم د ما دې نیشونه تور کړ. نو ما ورزش سره ډېره مینه وه، خو چې کله پوډریان شو نو بیا ډېر فرق راغی. بیا یو عذاب شو چې نن دا طاقت مونږ کې و چې پرېږدو، او که وهل هم نو بیا دغسې بې عزتۍ سره مخ کولو. نو د عمل نه مخکې ما کې ډېره حوصله وه، که د دوه ورځو کارو کوشش ما کوه چې په یو ورځې سر ته ورسوم. خو اوس چې فکر کوم زما د جسم نه هغه طاقت همت اخیستی کنه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا، څرې ګریوان، ژړ مخ او ستومانه د خپل انډوال ظریف کره ورځي، او په ژړا او ناهیلۍ ورته وایي چې کور مې ړنګ سو. دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کره ورغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ټول ورسته او دا مردار هیروین چې په دې مردار عمل نه وي اخته شوی، ښه کاروبار او آرام ژوند مو درلود. اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته.
ټوله ورځ په غوږونو کې را بنګېږي، ته خبر یې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی و؟ راته ووایه چې زما پونډر دې څه کړه.
هغه مې په ډیران واچول، ورس راټولې کړه. صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو. ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو.
گزارا نه شم کولای، یو دوه درې، زه په ما په درې کانو طلاق یې.
وی بخت می تور شو، دا ته څه وایې؟ نور خو دې دا څو کاله په سره ورکې نیولې وم، اوس یې طلاق هم کړم. زه د وړه ماشومان څنګه دلته تا سره په سره ورکې پرېږدم؟
ماشومان
راځي بچیانو چې ځو، خدای دې ښه ورځ نه درکوي، خدای دې وشرموه، خدای دې په داسې درد اخته که چې هېڅ علاج یې نه وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبار، دا څنګه داسې خیرن پیرن په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې؟ تا خو پخوا په بیابان شپه نه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې؟
بس حنیفه، په زخمونو مې مالګې مه راندوړوه، تر زړه مې وینې ساسي وینې.
یاره زما خبره که څه کیسه ده، ولې دې په دې کم وخت کې دومره ډېر تغییر وکړ؟ ته د دې دا ویښتان او کالي وګوره، ځان ملنګ درنه جوړ شوی وزورهوره.
بس ظریفه، پوښتنه مه کوه، له پرون راهیسې مې د ډوډۍ څکه نه ده کړې، اوس مې له لوږې په خېټه کې سپي خاپي.
ولې تو خو به پخوا غوړ برېتونه له کوره راوتلې، داسې ناڅاپه څه آسماني ټکه در باندې راپرېوته وزورهوره؟
ډېر بد مې وکړل، خپله مینه مې په خپل لاس پېره کړه، مال باندې ښځې او ماشومانو ته مې عذاب خراب شول.
نو چې عذاب دې خراب شول بیا دې څه وکړل؟
ښځه مې طلاقه کړه او له اولادونو سره مې یو ځای له کوره وشړله. اوس نه د ډوډۍ تیارولو څوک لرم او نه هم د کالو وینځلو، بس د کوڅه مستي خو نه ژوند مې دی.
داسې کار دې څنګه کاوه؟
دا ټول نه دې غم لړلو پونډر ولاسا، زه خو مار وم او دې پونډرانه پټکړي وو، زما واسه واسه خراب شو.
نو پر دومره وړه خبره څوک ښځه طلاقه وي؟
انسان چې خمار شي بیا کله کله کار کوي، دا ټول د دې مردارې نشي له لاسه. ښځه خو اوس بېرته لاس ته نه راځي، خو نه پوهېږم چې ماشومان به مې اوس چیرې وي او څنګه به وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.